خوش آمدین.
من نه غصه ستری مشه وقت په افغانستان کې د سهارات به شوه. بیا هم زما صفی ولستانی زی از ما د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه ومنه. په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم موربند عملی کړي. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. دا ټول تر خبرونو وروسته. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان اجرایه ریاست وایي د احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اور بند اعلان کړي. د هلمند والي وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. او د عدالت نړیوالې محکمې ICJ تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اور بند اعلان کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم د سیشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښه نیت څرګندولو په هدف اور بند هغه انتخاب دی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي.
تا بیدی قربان فرصت کافی است، احتمال داره که یکی از طرح‌ها
باشه. تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته و احتمال لري چې یو طرح هم دا وي چې موږ په لوی اختر کې د اوربند بحث مطرح کړو. ښاغلی میسم د څرګندونې د سه شمې پر ورځ وروسته له هغې وکړي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د ویاند هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د هلمند والي وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي دي. د هلمند والي جنرال محمد یاسین پرون دغه خبرې په هلمند کې په یو خبري غونډه کې وکړي.
سمودر راپدې خو د جلالت نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي کشفي ارګانونو ته یو کمیشن تعین شوی. دغه کمیشن د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت شروع کړی دی.
د هلمند والی پوینا د موسی کلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلورو تیاو کسانو خوشی کول د همدې عملیاتو یو برخه وه. خو د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی وایي په موسی کلا کې راخوشي شوي کسان جنایي مجرمین او اسیر شوي حکومتي سرتیري د دې خبره په دغو کسانو کې نه دي شامل. روسیه او تاجکستان د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره په پوله کې تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینو کې به تر 1000 زیات سرتیري برخه ولري. دا د پخواني شوروي د دې دوو متحدانو ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د اوښتونکو ترهګرو د له منځه وړلو لارې چارې تمرین کړي. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي. د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې روسیې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو وخت په وخت اندېښنه ښودلې او چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د داعش وسلوال د افغانستان له شمالي سیمو د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته د اوختو هڅه وکړي. تاجکستان په 2014 کال کې هم د افغانستان پولې ته نږدې د چین سره شریک پوځي تمرینات ترسره کړي وو. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی. دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده. د پنجاب ایالت پولیسو د سېشنبې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې برید وشو چې دوی له یوه انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو. پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له برید روغ وتلی دی. د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې په تازه پیخو کې په دو اونیو کې شاوخوا 150 کسان وژل شوې دي. تر ټولو یو خنړې پیخې پر هارون بلاور باندې و چې د هغه ګڼ پلویان او پخپل ده په پاکستان کې په خبر په پیښور کې په یو ځان مرګي برید کې وژل شول. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوا کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل شوی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوی کړی دی. آی سی جی یا د عدالت نړیوالې محکمې د سیشمې پروز دا خبره یو ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټوټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ته ویلي د ایران ادعا بی اساسه ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مانی چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوانه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
I have full faith and support for America.
هغه وایي چې د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړي، خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. نوموړي د دوشنبه پر سپیل سینکی کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله هیڅ دلیل نه ویني. دا یو مهم خبرونه. د خبرونو د بیا وصلولو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com یا هم .org ته ورشه، او همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دلته هم د خبرونو پیدا کولای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د لوی اختر لپاره به له طالبانو سره د یو اوربند په طرح باندې افغان چارواکي کار وکړي.
سمودر راپدې خو د جلالت نام
تا بیدی قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
د هلمند والی وایي د طالبانو په رهبرۍ او د دوی لخوا په جوړ شوی زندانونو باندې بریدونه زیات کړي دي.
سمودر راپدې خو د جلالت نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي کشفي ارګانونو ته یو کمیشن تعین شوی، دغه کمیشن د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت ته شروع کړی دی.
او په نورستان کې چې زراعت د ډیرای د ښځو لخوا مخته وړل کیږي، د ښځو لپاره د شنو خونو سهولتونه برابر شوي.
زمانو مالیکا د بګی مټالو لسوال نه دا گرین هاوس چې د منتدا زراعت ریاست نه راکړې دي مونږ ته تاسو پکې سبزي وکړي دي ته ډیر خوشاله نور کلب چې بهر پټو کې مونږه سبزي کرل نو دا سي به حکم دا حاصل وای راکول.
د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملی کړي. دا خبره د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخنسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخنسوري له خولې ویل شوی دوی هیله مندي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ورکړي. د افغانستان اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د افغانستان اجرایه ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ سرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکو لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
مطالعه شمه کوم چې با اعلان آتش بس در آینده
خاص خغل مسم وای موږ هڅه کوو چې پنځ دی راتلونکي کې د یو بل وربند په اعلان د حکومت مخالف وسلوالو او نړۍ ته خپل خنیت پډاګه او سرګند کړو چې موږ د جګړې پلوی نه یو. جګړه د هواری لار نه بولو، هڅه کوو چې د سولې زولارو خبرو او وربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هوار کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند تر عملي کړو. هغلی میسم دا څرګندونه د سې شنبه په ورځ دا وخت وروسته له هغې ازادۍ راډیو سره وکړي چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان محمد هارون چخان سوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. ورځپاڼې د ښاغلي چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملی کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له ازادۍ راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غني وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دوه درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو خارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یا واحد سو نسوله تزوک دویتا بدوبر بلکس علماء جمعتون رو تخلاص کرد ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زنی و خود چه واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه طول جنگ نزدید.
د وال سټریټ ژورنال د ریپورت لمخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل طاهری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان اوسو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت دې ډلې ویلي چې د خبرو اترو او یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال سټریټ ژورنال د طالب ویان زبی الله مجاهد له خولې ویلي چې مشرتابه چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته پټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې غوږیست. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي. تورن جنرال محمد یاسین دقیقا روسه له هغه د خبري وکړي چې د افغان کمانډوز وکونو لخوا د سیشنبه پښپا پر یو زندان د چاپی پرمال څلورتیا بندیان راخوش شول. تر دې وړاندې هم د هلمند کجکی ولسوالۍ اړوند یو زندان تر یو سل ډیر کسان چې څوپ کې خزي وي د افغان ځواکونو د شپنۍ عملیاتو په مهال راخوش شوي وو. په دې اړه الیاس دایی یو ریپورت لري.
تورن جنرال محمد یاسین د سیشم په ورځ نو وخت په خبري ناست کېول د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سم د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایی او شپنی عملیات پیل کړی دي چې د دوی رهبری پکې اوسېږي. یاسین شبیلګه یو ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان د څلور اتیا کسانو راخوش کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان د وسلوال پوځ هغه سرتیر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اسیر سیول
دا پلانونه ماسر دي چې دې کې دوی رهبران په نخه کېږي، دې کې دغه دوی څوکیدارې مرکزونه په نخه کېږي، دې کې دغه څه بې ګناه خلک چې باندې دي دوی را دوی د ورور کو نه خلاصيږي. همدارنګه د بیرون نه چې دوی باروت او بم او مواد انفلاقي انتقالي او سرکونه او پلونه او مکتبونه غورانه داغو لمنځه وړل دي او همدارنګه د دوی موټر بمونه او انتحاري مرکزونه لمنځه وړل دي چې دا ډېر ښه تاثیرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوان کل اردو مسلمان وایي د مساکله ولسوالۍ اړوند د طالبانو د زندان نه پر خوشسو کسانو کې ادیب الکیان او یو شمېر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والی وویل در خوشسو کسان تر لږ تحقیق وروسته به هغوی خپلو کورنیو ته وسپارل سي. شغل یاسین زیاته کړه د دغه ځنګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په ندالی او مرجو ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
برعلاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دښمن نه پاکولو پلانونه لري او ورځ په ورځ یو تر بل هغه ساحې پاکوي او د امنیت ساحه لوی هغه مرکزونه چې د جفاتو په عقب کې او لرې ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږ د دوی حمایت کوي او دوی مابسونه هم لري قرارګاه هم لري او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي. نو د دوی هغه د ساحو ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره همدارنګه د دوی رهبران تثبیتولو او نښه کولو دپاره موږ دوامدار کشفي ارګانونه پیکار کوي او دغه ځایونو باندې دوامدار پخوا موږ عملیاتونه کړي اوس هم کړي چې دا ډېر ماسر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې پروانه اونۍ کې د هلمند په مرجې نادالي او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د وو ډیرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښتي طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د مساکلا ولسوالۍ د زندان د ځنګړو ځواکونو لخوا در خوشسو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اثر سوي سرتیر پکې شتون نه لري. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو خبرونه چهار ځای یاست په انټرنیټ باندې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید ادعا کوي چې 50% طالبانو دغلته وسلې پر ځمکه ایښې دي. دی وایي چې لیوینی میاشتې رئیس د ترنکوټ په شاوخوا کې جنگ کم شوی او خلک شاهد دي چې د خبره ډزې نه کیږي. قومي مشران هم ورته څرګندونی کوي او وایي چې طالبانو په سیمه کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی او وخت دی چې سوله وکړي. شریف الله شرافت له اورزګان یو ریپورت را لېږلی.
د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې 50% وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مرشل راکښته سوي دي. محمد شفیق اسدالله سعید د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمیدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو پیتواوي وي چی په افغانستان کې روانه جګړه نارو او بلل
تقریبا د یوې نیمه میاشتې را پدې خو موږ په دغه شاو خو تقریبا غیر له دغه جنگ چې دغه اوس فصل وربند څخه جنگ پر دې باندې شروع وسو نور په ټوله د ترنکوټ په شاو خو کې د یوې نیمه میاشتې را پدې خو یو ټک چانه دی اوریدلې تر اوسه موږ د شهید او د زخمي ژغ چانه نه دی اوریدلې. دا چې د ساحنه ولسوې ده دا په دې باندې کې مرته 50% اضافه په دې متيقین چې د جنگ ګرافوم راښته سوي دي او مخالفینو د جنگ څخه خلاص.
شاغلی سید د غراز زیات کړه چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو هم ورسره اړی کې نیولې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او د امن کور غوښته نه کوي. لادی سره په دغه ولایت کې قومي مخوره او د نظر خاوندان بیوای چې د غلطه تر 50% هم زیات وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سیمې د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. د دغه قومي مشرانو له ډلې عبدالباری باور او عبدالرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل
زما د علماء او زما د طالبانو ورونو صدا ته آزاد چې ورور زده ورور يم چې ما وژنه دا کم چې دی وژلې دي په ورځ د ماشر به بس خاص تر سوسی قران دا شنه ویل کته چې په غلطه استعماله د خپل محبوبیت لا سمور کوه د خپل اسلام په ټکر کې ما چوه م د اسلام سره خلق متنه پیر کوه
د خو په یی چې د پیتو هو نو دا د یو سړی کار نو دا د اچا او دا پیتو د هیڅ په دغه نه ده سوي دا د اسلامي هوادو د ټولو اسلامي هوادو او دغه هم د الله امر وشي دغه پیتوا او دغه په دغه ځای کې بکیږي او دا برازي
دغه قومي مخور له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوالو طالبانو لپاره د امن کورونه جوړ کړي کوم څوک چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړولو سبب ګرځي. ښاغلي مستور دغه خبرې پرون د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل هر کال 650,000 کسان د افغانستان په نفوسو ور اضافه کیږي. ناجیه صاحب په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته وویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونو ته رسېدلې ده چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونو ته ورسېږي. د نوموړي په وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمیدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپناه بدلوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي د نفوسو له زیاتوالي سره به د بېوزلۍ او د عوایدو د کمیدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري چې د کار په شرایطو برابر نه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په ازادي راډیو ته وویل
نفوس باید مدیریت شي.
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین هوای په ډیره خطوګر نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نشي په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تروسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وای.
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي مخامخ خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي په واشنگتن کې اوس محاسبه بدله شوې ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه له دې هیواده وباسي. ورسپانې بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت رارسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي، ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي. همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی وه، وال سټریټ جرنال ته ویلي دي چې د طالبانو امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي. میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالتونه په ډیر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي، ځکه چې واشنګټن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی. د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خبرونه ټایم مجله لیکي. د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنگتن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي. طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. تایم بیا د اسوشیټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي، د طالبانو مشران له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني.
د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر د دې قانوني دعوې د ثبتولو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره د شوې نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. اجمل اند او نور جزئیات
په دې قانوني دعوه کې چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوی کړی. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبې په ورځ دا خبره یوه ورځ وروسته لاغې تایید کړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې څو د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د یو اړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپلو قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته ژمن دی. د جواد ظریف په وینا دا ډیره مهمه ده څو د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نوموړي د امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نومونه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه ده واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلکه دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لری کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و خو د نړیوالو بندیزونو لری کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ایران سره شوی تړون له نیمګړتیاو ډک بولی د مې په میاشت کې په یو اړخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تیرونی د ناټو په سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا متحده ایالات پر ایران بندیزونه زیاتوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه په یو خاص وخت کې به دوی ماته ووایي چې راځه په یو نوي توافق خبرې وکړو او موږ به یو نوی تړون وکړو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د سې شنبې په ورځ وویل کچېرې ټرمپ غواړي د دې تړون څخه د وتلو وروسته خبرې اترې وکړي نو مجبوره ده چې د دې خبرو غوښتنه د خپل وکړي، ځکه د ښاغلي قاسمی په وینا د ایران مشرتابه دا مهال د امریکا له متحده ایالاتو سره هیڅ ډول خبرې کول نه غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مرانه چې لمونږ سره پاتې استه او سم اسمت څاروان د بایسکل د چلوونکو لپاره یو جالب مطلب وایي.
ل ډیره وخت په دې فکر کې شي چې سپک او په عین حال کې قاتیدون کې بایسکل جوړ شي چې خلک د تفریح او سفر په وخت لزان سره وړلی شي. د بایسکل د مینوالو دا هیله پرو درایف کمپنۍ پوره کړه. دې کمپنۍ د همنګ بریډ الکترونیک په نوم سپک او قاتیدونکی بایسکل جوړ کړی او وایي چې په نړۍ کې تر دې سپک بایسکلونه نشته. بې له شکه قاتیدونکي بایسکلونه تر دې وړاندې هم جوړ شوي او خلک ورڅخه کار اخلي، خو د پرو درایف کمپنۍ د بایسکلونو لویه ځانګړتیا دا ده چې سپک دي او په اسانۍ څوک په لاس کې وړلی شي. د دې بایسکل وزن څه باندې 6.5 کیلو دی، یو ډول یې هم 10.5 کیلو ته رسیږي. د دغه بایسکل په باډۍ کې له کاربن څخه کار اخیستل شوی، انجن یې 250 واټه او د لیتیم بیټرۍ په ساعت کې 1.6 واټه ده. بله ښېګڼه یې دا ده چې بلوتوت پکې کار کوي چې له دې لارې له زیرک یا سمارټ هیډفون او کمپیوټر سره وصل کیږي. د دې بایسکل هیډفون د لارښود یا نیویګیټر کار هم ورکوي. د سرعت په اړه یې ویل شوي چې په پیل کې سرعت په ساعت کې 8 کیلومتره ته رسیږي، خو وروسته په ساعت کې 25 کیلومترو ته زیاتېدای شي. بیټرۍ په 2.5 ساعته کې چارجېږي او اوس یې بیه $6,000 ټاکل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. لنډو خبرو ته خراغلی. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. د هلمند والی وای د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي دي. په زندانونو باندې د افغان ځواکونو د حملو په لړ کې پرون په مساکله کې د طالبانو لږو زندان څلور اتیا کسان را خوشي شوي دي. روسیه او تاجکستان د سیشن په ورځ له افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکو یې هدف له افغانستان سره له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی دی. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید شیخ آفتاب احمد په پنجاب ایالت کې له بریډ روغ وتلی دی. شیخ احمد د نواز شریف د ګوند لخوا کاندید شوی دی. د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایله مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس facebook.com/azadiradio. او اوس هم راځو یو راپور ته چې له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل را لېږلې. د سیشنبې په ورځ د خوست یوې مرکزی لیسې په انګړ کې د یاد ولایت د نام نو سیمو د سلګونو زده کوونکو د اوسېدو لپاره د لیلی د څلور پوړیزي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د لیلی یاد ودانۍ چې د غرغښت لیسې په انګړ کې د افغان دولت له بودیجې څخه د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي، ودانۍ د چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په دې اړه پام وکړئ د لوخیل رپورټ.
په خوست کې هم یو شمیر سیمې ولسوالۍ داسې دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې زده کوونکي نشي کولای په منظم ډول ښوونځیو ته ولاړ شي او یا پوره زده کړې وکړي. په همدې موخه د خلکو او ځایي ادارې د پرلپسې غوښتنو له کبله بالاخره په خوست کې د نامنو سیمو زده کوونکو لپاره د خوست ښار د غرغښت د تاریخي لیسې په انګړ کې د لیلیې د جوړولو چارې پیل شوې. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې لیلیې جوړېدل به د نامنو سیمو زده کوونکو لپاره یو فرصت وي چې په آرام مفضا کې خپل زده کړی وکي.
بدبختانه د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تنقید ونان نشول توانېدل چې په ولسوالیو کې درسونه ووي د مختلفو امنیتي لامینونو له امله. د دغه لیلی په تکمیلی دو سره به 200 سالور او یا تنه هغه واجد شرایط ځوانان چې په ولسوالیو کې زده کړې نشي کولای د دې لیلی د ټولو امکاناتو څخه د خپل ژوند د بهبود او د خپل ښوونیز ژوند د خوال لپاره استفاده وکوي.
خوست والی په هندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې د نام نو سیمو زده کوونکو لپاره د لیلی جوړول یو ښه پرمختګ وباله، خو زیاته کړه چې په دې ولایت کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا ډیره ده او دا یوه لیلی ورته بسنه نه کوي. حکم خان حبیبی د دې پروژې د تخنیکی مسایلو په باب هم معلومات وړاندې کړل او وی ویل
د معرف د پرمختګ لپاره دغه څلور پوریزه ودانۍ چې مجموعا 2 اویا اتاقونه لري دا به د 3 میلیونه افغانی په لګښت بودیجه دولت ورکوي دا بل دوه کارونه په موده کې په اساسي ډول باندې جوړیږي او کارونه به بشپړیږي.
خوست والی وړاندېول د پوهنی بهیر د ځای ادارې په لومړیتوبونه کې دی او د دې بهیر د خواله لپاره به خپل هڅې روانې وساتي. په خوست کې د زده کوونکو د لیلې د بنسټ ډبرې د کې خودو په مخه هم یوه غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر شاپور ول که څه هم د خوست په شمیر سیمه او ولسوالۍ کې نام نشته، خود دې ولایت یو خوانځی هم د زده کوونکو پر مخ نه دی تړلی. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا لس میاشتې وړاندې هم د خوست د قومونو او سرحدونو چار ریاست په انګړ کې د قبایلو د لیسې او لیلیې د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي چې تر راتلونکو دریو میاشتې به یې ودانیزې چارې بشپړې شي. تمه ده چې د قبایلو په لیسه او لیلیه کې به د پولې د پورې غاړې د قبایلي سیمو سلګونه ځوانانو ته هم د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان د مرکز پارون په ګډون په دریو اداري وایدونو کې د کرنې وزارت لخوا نه وشتو بې وزلو میرمنو ته د کرنې په هدف شنی خونې جوړې شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د نورستان د مرکز پارون له ښځو سره خبرې شوې دي. په دې اړه رپورټ روح الله انوري جوړ کړی دی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
د نورستان کرن ریاست کې د باغداري او مالداري د چارو مسول انجنیر هدایت الله د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان په واما وانټویګل ولسوالۍ او مرکز پارون کې د غریب او بیوسو خزو د پاره 29 شنی خونی جوړی کړي چې اوس په کې ډول ډول سبزیجات کرلي او ښه حاصل ورکړي دي.
اصلا د شنی خونی اگرین هاوزونه د همدې منطقو لپاره جوړیږي ځکه کوم یخي منطقي چې نو د شنی خونی موږ عبادت جوړی شي فصل بدل موږ ته نباتات تولید کړي، بادرنګ تولیدو، رومیان تولیدو، ټیپر تولیدو، پالک تولیدو، ګلپیم تولید کړی دی په همدې گرین هاوزونو کې. نو درحال چې اوس په جلال آباد کې اوس ګلپی او ملی او دا شی نشته مګر دلته موږ په گرین هاوزونو کې تولید کړی دی.
مسؤلین وایي پوخوا په پارون کې د سبزیجاتو کرل او کارول دود نه وو، خو د شنو خونو جوړېدلو او حاصل ورکولو سره خلکو د سبزیجاتو استعمال او کرته مخه کړې ده. دوه میرمنې چې ورته کرنې او مالداری ریاست لخوا شنی خونی جوړی شوی په یاد خونو خوخی دی او وای
زماره مالیه ز په ماندی کلی کې سیدون کیم او دغه دی کې ټماټر، بادرنګ، مرچ، نورې دا ګلان دی، انور سبزیجات دی، البته او چولی پنوم دی یو بل هغه موږ اچولای دی. ډیر ګټه ور شی دی. مخکې د کونړ نه جلال آباد نه راتله موږ ته ډیر مشکل تمامېدل، موږ اغستلی نه شو.
زمانو مالکه دی بګی مټالو ولسوالۍ نه، او دا گرین هاوس چې دی موږ ته زراعت ریاست نه راکړی دی. موږ ته تاسو پکې سبزی وکړی دی ته ډیر خوشاله. نور کلب چې بهر پټو کې موږ سبزی کرل نو داسې بیخي کم دا حاصل وای راکولو، بیخي داسې و چې بیخي خراب بم شلاندې په ځمکه به لګېدل، لږ به حاصل راکولو. دیزل دونه دی چې یو پدرې دی.
دوی وای په نورستان کې د کرکلي ټول کارونه د ښځو په غاړه دي او په ډیرو سختو شرایطو کې خپل ورځنی ژوند تر سره کوي. نو حکومت ته پکار دي چې نورو مجبورو او غریبو میرمنو ته هم دغه ډول شنی خونی جوړی کړي.
موږ غواړو چې نورم د نورستان د پاره نورم همکاري وشي، نور هر قسم موږ ته پارچی شي چې راځي هغه موږ ته راشي.
غوښتنم دا ده چې بس کال ته درال نور دغه راکی دا گرین هاوسونه دراته راکی او سودانی.
انجنیر هدایت الله به ډاډ ورکوي چې راتلونکي کال کې به په نورستان کې د شنو خونو شمیر څو چنده زیات او نور ولسوالی تبی هم او غزوی
موږ ته وعده ورکوم موږ په نیوی آینده کال کې پروگرام لرو د گرین هاوسونو او سکل کده نه وشت کال ته د دې درې چند شاید وی یا بسلور چند
خلک وای د خزو د ژوند د خوالی پونوم افغانستان سره په میلیونونو ډالر مرسته وشوي خو په نورستان کې خزي د پخوا پچیر د شاقه او د کرکلی کارونو سره مخ دي او د لومړی ځل دی چې نه وشتو ته شنی خونی جوړیږي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بلا بلا ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې ووري لمړی د یو کوچی ستونزې او روچی سمور سره په دې پیغام کې شریکی کړی دي
او السلام علیکم بابا سلام او مزمنداری او فاریو غریب یو نو د فراده ولایت مې د انارزرې د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په تلیبه چې د خبرانو نه نه دي نو د څه پازا دی او خروان دې په خلوي یا په 15000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کړي دي چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه د چې مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو کوچانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مومل سره
بله السلام علیکم دا ورنه چې ما د کندهار د ولایت ناری کنه ولده بعد منګه دا خواهش کوم د حکومت څخه منګه خپل تنخواه خپل معاشونه آزاد کوټه مې ترایکې ولې چې منګه په شپږ وو مېشته تمه منګه معاشونه نه ګرځېدل والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الباقی ام د خلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه د پښته د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمی پر کړی د خالي یو د یتام انتظار د مساله ده دغه خلک د پټو چې ورته دي ورته نن راځي سبا راځي په دې مابل کې یو کال وخت تیر شو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورته سبا ورته نیمه شنو د خاص خیدان په شنه سره په پیغام وصوله
السلام علیکم محمد خان خپلواکم دا فراو ولایت در سره د چلی کوم پر کار شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د وبو بند فراو ولایت آی تر و سفر ولې تام سم پر کرنه د پرسوی چې اندې رسمي کارشلو چې ځکه ته مرکزی حکومت نو موږ دا غواړو چې زموږ د فراو بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکواده پونه چې او د دې ټول فرار ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ هغه غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لا تاسو یې پام
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د لاسه صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نکای زه یو سیګریټ څکوي بهره دا سیګریټ چې نه دی ته په لاس ورکړي دا اوس د شه د فار په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ما خپل خپل سترګو دي هغه نه یو ما زه خو دا خو هغه په لاس سترګو دا خپل باندې دا سیګریټ څه کاش کی چې ته یې فوکې نو دا دا خلک یې نو ما دوه خلک ته دا د غوړي وروي دا چې نه سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پر اړیله نه غواړي چې هغه مختخص کیږي بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یسکو فعلا نو اکر چې نیو واخد انا وس څنګه خوند کیدا چې دا غش بروي ولې په نشو اختر ما دا خبر لا او بل ځای زه وس د مټر فورم دا کندهار کابل په لوي لار ونه دا جندک په علاقه کې دربات سیمه کې څه دا یو څه دا کندک دی دا کندک اسکرو ام روان تا ام روان را وګرځو وای چاڅ تر سره دی هغه وای وره سره دی برای چاڅ ورکه او ټوټه وای وسنو
کم یو دانه پر چیک در تو ویلم آقا وی بس منانه سکم نو دست مشکل نیستی ایچ خلق سدست لغا کینو ده سرکم باز نشیدی که افغانستان که بندی ده گوشته نیمو
لحکم زابل دولایت ندا فرگان تاستا پریش بند زما ده یونیسیت ده اروان د تر څه خدا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساو د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویله چې ستاسې ماشینه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ویل تاسې خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري مې ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغاسیاده کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه پوهېږي موږ دا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت غواړي نشکور ثبوته نه لرو چې موږ درې میاشتې کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشینه نه دي راکول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي پر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم. یو سلام تاسو ته. یو سلام د وزیر راډیو ټول کارکونکو د دې څخه بل څه چې من ولا څه لارښو چې یا پولیس نه لکلي ته هغه به چې موږ باید وکړو چې تاسو د ایران کاري او دلته په دشتو کې وسته سره مې څه چې درلو ول څه دي او دا غفله دې څه یا او برنامه چې یو برنامه دی او دې دې وګورئ او بل دې من ولا تر وخت به شه راځو کې چې هغه به ګسته دي او د څه د فار الحمد لله تلر ممکن دي څه څه دغه لکه چې ما په یوه باندې وګورم چې ورته راته دی وایي انرژي کې وزارت پرې ورته دا چې موږ نه کارو یو څه مطلب نه کارو دا نو خرید کوو ما په دې خو ما څه وګورم دا خرید وګورم په څه خام
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دوستانه نکوی بعضی نفره نو هم خوری بود که نلابدی مفاضی همه در بطرس خبر خان سلام هست.
سلام علیکم جزادی رادو کارکون کتطول و سلام رانجه کم بارل سلام های جمع دا پیغام دا چه مخی با پاکستان و ماجر دیر راتل کند براکلی وست نراجی جمهور رئیس و جمع دا پیغام دا څه دغه ماجر دي ټول راشي چې هر چې ته ماجر راغلی دي ولکه ماغه جای بالکل آباد شوی ده هم ملک راغلی ده ماغه جي کې سګلات راغلی ده او باید چې بده ډېر سخت بوج واسي چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې له پاکستان او لوی وطن څخه خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم زاته رادیو ته سلام نه ورچی دي کار کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام زو رحمت الله رحمت تکوالا چی تماسی سوایا ما دی پکتکا والایا چی ما ده اندیا چی رالم نمی دواما دایم ما دا چی بیخی دا ماجر را سر کومک نکو ما شمان را سر و ما شمان باورکی دل اتوزار پی دو کوتی وی یو نیم کال که بایی خالی کارت ندر که و ماجر کارت تازمینال تاول و رزوار و لو تا پای را ولگا و دشپاق و میاست بیا ولا خیا و خلتم را کړی بیا ولا کډیمو با صاف کړای چیرې ولا راستي تاسو واسطه پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپیو مو ته وای 15 اور پیرا کاو اخیر زدا راته وای 15 پا کال بعد تاج دلته باسي بیا یو ځای قبل یې مو کوم نسو بیوای نو کومه سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره و پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما سسو چیر تولا نو انګیا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګیا ته مزه انګیا کې ډیر قیامت دی نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام.
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو در رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار
ګوري د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شو، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر مشري کوي، د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي، همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال رپیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سیدا چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډي هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه د لشي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم اومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي، ستاسو ارقام څه وي؟ څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمونږ پولو کې، یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له غزې اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډېر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي، له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له غوښتنو نه دی په افغانستان کې چې ځوانان بلاخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوې دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغه له دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان لپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وشل کیږي، بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمېر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي، دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغه غټه ایده او عمده وي چې یعنی حالت دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسېږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې، د چارواکو د یو شمېر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ، او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي، دا غوي د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ دا غوي د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ هم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کوي. مثلا که زه مثال داسې درکمه، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای شئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسولینو رسو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.